وړاندې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام لرو. مخکې تر دې فرهنګي خبرونه کونړ ته مخه کوو. د کونړ مرکز اسادابات اوسیدونکو د ټولو پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د پاکو اوبو د نشټوالي له امله دوی مجبور دي چې ویالي او د سین لو بو استفاده وکړي چې د ناروغي سبب کیږي. ل کونړ روح الانوري راپور لري.
د کونړ مرکز صداباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د سخلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کورا پلاسی کراچۍ کې بوشکی د دې لپاره راوړي چې لمنډکل چینی څخه کور ته د سخلو پاکې اوبه ورسوي. وایي
ټرالی کې دا ټاپکې بارو ټاکو کې اوبه دي نه کنه کلی کې اوبه نه لرو. یو نیم کویا یا غم په کور کې دنه نه، بس مونږ ته اجازه نه چې کور دنه ورشو کویا نه براو. کله سین لره شو کله دې منډکل چینی لره شو دینې وړو، یعنی تقریبا ډېر زیات دې کچې مونږ اوبال تکلی کې نه لرو. ټرالی هم راغستی پینځه شپږ ټاپکې کې واچو او را شو دی جینی لا د زرنج کرا وسم لرو.
احسان الله وای د دوی همدا دند د چی هر ورځ ل دی زایا کور ته او بو ورسبی. ډیره وختونه تری نور کارونه او خونځه پاتیوی. جابر هم لاسګاډی کې څو بوشکی چبلی د سخلو پاکو بو پسی شاوخوا یو نیم کیلومتر مزل کوي. وای
زمنګ د بو مشکل ډیر زیات دی، هیڅ د سخلو بو نشته دی. دا د بارانه بو څخه مونږه استفاده کوو او د دغه ولې څخه مونږ د بو استفاده کوو. بیخې مونږ د بو ډیر زیات مشکل لري. مخکې هم دغه ټانکر راوړل په پیسو و ما غسته دي.
د اسدآباد اوسیدونکو به ډیر زلې د ولایت مسولینو سره د سخلو د بو د نشتون استونزه شریک کړې ده. هغوی ورسره هر ځل ژمنی کړي چې ډیر زر به ورته مشکل هوار کړي، خو تر اوسه هغه ورځ نه دراغلی چې دوی او د دوی ماشومان لوبو راوړلو اخلاص شي. د دم کلی د ځوانانو شورا غړي قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
نو سکلو بو مشکلات دی کلی کې به انتهایی ډیر دی. بار بار منګه دی ولایتي چارواکو سره منګه دا غږ په رسنۍ باندې اوچت کړي دا خو غږ دلته څوک نه اوري. دا غریب ولسته هر قسمه ستونزې لري، مشکلات لري.
د دوی په وینا چې اوس مهال اکثره خلک د ویلو او سین لوبو استفاده کوي چې ډیره وختونه په نسناستي او نورو ناروغیو اخته کیږي. په کونړ کې ډاکټران هم وایي چې د سیندونو او ویلو اوبه ډیرې ککړې شوې دي او ترې استفاده کول د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی وایي
د دغه دواړو ځایونو اوبه څکل بعض پرازیتي ناروغان دي لکه جاردیاز چې شو یا امیبیاز د ناروغي د جاردیا یا عام حالات لکه کولرا شو لا دغه نه علاوه مورقه شو بعض پرازیتي نور امراض لکه چیچان شو لا دا ټول په دغه چټل محیط کې په چټل وګو کیو.
د کونړ حکومتي مسولین هم منی چې په اسدآباد کې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه لا هم نه ده حل کړي، خو وای ورسره ژمنی شوی چې په نږدې وخت کې به خاریانو ته د پاکو اوبو سیستم برابر شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د ابرسانې لو ریاست ژمنه دا و چې په نوي نن د 1999 کال کې به د اسدآباد ښار دم کلی او کراړ او شاوخه څلور ناحیو کې به د اوبو سیستم پالوي. دوی سکیچ اخیستی دا اوس په ډیزاین یې اخته دي. زه باوري یم چې ډېر زر به دا کار پیل کړي او د انکشاف هدایت لارې هم موږ په نوي کال کې د پاکو اوبو د رسولو دپاره برنامې لرو چې انشاءالله ډېر زر به پیل شي.
کونړیان وایي هر کال ورسره د پاکو اوبو او د برېښنا د ستونزو حل کولو بې شمېره ژمنې کیږي، خو لا تر اوسه یو چارواکي هم خپل ژمنه نه ده پوره کړې. نو ځکه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دوی ترې کړېږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهار د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
ځانو د سترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره بس سنت طریقه هم د بس دغه لپاره هم کارو. کندهار کې دوه دندې نو زیاتره خلک کاری.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانی پروان بهیر خبرې کوو.
نو په پښتو افسانه هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډې کې سیولې کلي شوې.
په فنکار کې به د افغانستان د علوم اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په ژوند وغږیږو
چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څهږي.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان یو فلکلوریکه کیسه اندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندی ترمنز د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه ل علمی ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پښتو در پوهنسی وجود داشت.
او په ریخمین خیال کې به د عباسین یوسفزی نظم واوري.
نرسانو خویندو رونو ته به کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته می سلام دی.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولي ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغیز کوي او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیزې شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری شبکې سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې له منځه یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډوله فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
رنجه دی ورکشی زر پاکیگی، حقی توایه د نکریزو خال دیگ دینه. رنجه د افغانی فرهنگ و لسی ادب حقا مادی او معنوی توگ دی چه لزرگونو کلونو را پده خوا کارول کیگی، خو د زمان په تیرې دو سره استعمال کم شوه. د فلکلوریک ارزښت لمخې رانجه د پیغلو خایست کنل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پروتو سیمو کې اوس هم رانجه کارول کیږي. رانجه نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. پخوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په ښارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورونکي هم وایي چې ته په خواهی د رنجو پلور کم شوه. صادق رښتینی په اړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رنجه د افغاني او اسلامي دود له مخې اوږده مخې نه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رانجه په خوا خلکو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدوده سوې او په ښارونو کې په کم شمیر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول ښځې د عامو ورځو سربیره د خوښیو په خاص ورځو کې رانجه پر سترګو کوي او د سینګار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخواني دود په توګه ګوري. دوی وایي رانجه نه یوازې سنت عمل دی، بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
یو لور رنجه کاروم، یو لاس دو لاس کال کیرش کارونه تان د سترګو د شفا د پاره او د شایست پاره بس سنت طریقه هم د بس دغه پاره کارو. کندار کی دو دم دی انو زات زاتر خلګه کاری انو مرجم په دغه خطر باندې کارو چې دو دم دی او شخصانم کی سنت طریقه هم د سترګو د پاره مې وځول شپاله.
د زیاتره د ساره خلک ډیر استعمالي د شهر خلک ډیر کم استعمالي زیاتره د ساره خلک استعمالي ځوانان مودرن سوي دي ما زمانہ سرسو نو د شهر ځوانان نه خوشي و زیاتره نو و زیاتره د دوه ساره ته ډیر للی
منم رحمت الله دي رانجه یو خو موږ د کندهار د خلکو دوه رواج دي بل کتابي مسله سره د سنت کار دي نو په دا یو خو سترګې وخت وخت دغه څه خوږیږي یا شعر لویدلی بس تورې کو د طبیعت څه تورو بس په شو بد پیدلی یو خو په کشنوالي چې نه پیدلو موږ خپله خو خپل مور مانا را تورولې یا داسې هم دغه وخت زه اوس سترګې مثال موږ خپل هم تورو بس ام داس مثال طبیعت سره کار او سنت کار دی
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي د غپلورونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دود کم رنګ سوی او ډیری رادیون کې د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول شزيدي رنج پلورونکي همدار از وای چې د رنجو ډبرې د پاکستان ترڅنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولی کوټ او خاکری څخه راوړي او تر مې د کول ورسته پلوري
ځوانم نعمت رنجو والے اند جیش کله کې انو دا د ډبرې سره جوړو ګوره دا شاولی کوټ بار ده انو مور سره راوړي ته مور زمې د وو په کول کې انو شاریان باندې خصه وسه دا په پاپا پر صلاحونو کاروبار اوس نسته خو بیا هم شکر دی گزاره کیږي لږې سمات دي دا سره خلک کاری دا سره خلک چنده سیګنټوري انو دا سره خلک ډیرو کې چې شاش
مانم بشار خني دا یې د کندهار په شهر کې دوه نه کاری لکه په سارا او شکاریږي دا د ډبرې شي او پاکستاني ډیر ستا پاکستاني دوه نو د غنل لري لکه د مختص وطني رانجه پاکستانیم ستایرا چم ستا وطنیم سارا کم ستا وطنی د دغه جه د شاغه د غروجه وطنی
رانجه څوار لسو کال مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړی او ورسته دا سنت عمل په افغانی ټولنه کې په یو دود بدل شوی چې اوس د لمنځتلو په حال کې دی افغانی انجونی نه یوازې دا چې رانجه پسترګو کاروي بلکې ځینې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي
زنایا وڑکیا خالا درل جو پسنایا وڑکیا خالا سورا برا سمالا رکی دیوالا سورا برا سمالا رکی دیوالا
پروفیسر اسیر منگل د پختو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډی کیسی لیکلی بلکې شعری ټولګي هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډی کیسی یا د پښتو افسانی سلکلن بهیر په نامه یو څیړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسې لیکونکو په کې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنه بحث کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق لا نوموړي سره د پښتو افسانی اوسنۍ جاج خسته
هنر جاج
قدره تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې لیکلي دي د افسانې پښتو افسانې سلکل نسل کلن تاریخ هم لیکلي نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي دنه مطمئنه
یقینا چې زه مطمئنه ما نوې کله چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی دغه یو وجه به زه دا وایم فیسبوک چې راغې نیٹ راغې نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو لپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو او نوي نوي لنډې کیسې ولیکلې شوې په خوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسې د ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا په لنډې کیسې خبر کړو په دې کې دومره کار نه دی شوی خو اوس موږ اندازه لګو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتون ډېر ځلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې دا موږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګری په افسانه کې ډېر په خطر کا په علامتی مراله په کې تجریدی مراله روایتي هر قسم افسانه اولی کلی شولی دلتم لیکلی کیږي التم لیکلی کیږي زما خیال دی چې د افسانه را روان مستقبل چې دې هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم التا
تاسو د لرې او بری پښتونخوا په سوالو کې یا موږ دا سوال کو چې تاسو بری پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ دا غزې لیکوالو شاعرانو سره هم ناست لري هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ هغه ګوري نو آیا د هغزې د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي
دا یو خو زه دا خبر وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه لیکي نو دا هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه روانه چې په 1918 کې راه داخلي لومبه لنډه کیسه لیکلې وه او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 ایسوی میلادیز کنه هغې باندې دا شی ودرېدو او په کال 1950 کې نور محمد ترکه مخې له راځي چې دا غړون بے افسانه بالکل یو دور بدلی هم دا فن په لحاظ هم دا موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلې دي ابتدا د نوي دور دا ترقی د دې افسانې نه کوو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې د کلندر مومند او ګل عبدل خان زیتون بانو حمیش خلیل دا خلک راځي بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غي افسانه یا نور ډېر دغه په کې راځي خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي په افغانستان کې ډېر لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره دا غي خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کیږي نن سبا بره
منګل صاحب تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او دغه نور د ټولنیز رسنۍ چې مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیز رسنۍ د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغه په تخلیقاتو باندې سبد اغیز کړی دی کنه
ځنی ملګری د دې دا ګیله کوي چې کتاب لمنځه لاړو ټولنیز رسنۍ چې دي د خلکو خو زه یو بل نظر باندې ګورم زه دا وایم چې ټولنیز رسنۍ پښتو بیا دپتا ډیره زیاته وده ورکړه دا غي وجه ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختم شوه آی خط په قسنګ خط په زه دلته کې یو شیز اولی کما هغه په کابل کې خلک لولي او په پېښور کې خلک لولي هغه په لندن کې ان دنیا ټول هغه عالمی کلی چې څه ته وای هغه ته جو نو دا خو زه هم چې ډیره زیاته پیدا یو ټیک ته څه نقصانات به هم زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې کېږي
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي وو نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل د دې اړتیا څه وه ضرورت څه و
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت د نورو ژبو نه ژباړه کول دغه سه مونږ هم دا خیال چیرې د پښتو کې چې څه لیکل کیږي چې هغه نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعہ خبر شي هندوستان کې اردو ویل کیږي پاکستان کې ویل کیږي یا په ځینې نورو علاقو کې ویل کیږي نو هغه نه مونږ دا خوځ په پښتو کې هم پښتو مې واداسې ژبه ده چې پاره کې ناولم لیکل کیږي پاره کې لنډه کې سم لیکل
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتون کې وتا سو نور هم داسې ساسر اردو توش باړه یغه به د اردو ژبې سیمو ته ولګي یا به اردو لستونکو ته وړاندې کوي آیا دغه څه پروګرام لري
او ما یو مقاله لیکلی پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده دا پښتو جدید غزل دا یولسم ستمبر نه پس چې پای باندې کوم غیزه شوی ده کوم غش دا چې نور ډېر موضوعاتي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي نو دا خدای وسره خدا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځنې داسې یونیورسټي شته چې پای کې پښتو څانګه اوس دی د ضرورت تر مخه پرانستې دي لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټي کې دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده نو په دې کې د پښتو څانګه شته لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې کنه چې هغوی ورباندې پوهیږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغوی قابل قبول وي لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی
منګل صاحب تاسو یادونه کړې چې دغه کتاب په علامه اقبال اوپن یونیورسټي په نصاب کې شامل کړی دی نو آیا ستاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسټي یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسټي کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی که نه که نه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې شامل کړی شوی
پښتو والا هم شامل دی لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے بلکہ باچا خان یونیورسٹی ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانے سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے
منگل جی تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نو روز تا دا پختو پختو ادب دا سرات خبر اوکڑا نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یولسم ستمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شو نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي نو په پښتنو باندې چې څه تیر شو څه تیریږي نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسیز ادب کې هم راغلی دی په شاعرۍ کې هم راغلی دی خو چې کم بد اثرات په موږ وشو مخکې موږ خلکو به دا خبره نه منله دې ته به جهاد وي دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدي مینه محبت وکړې اصلي خبره مینه محبت ته په سړه سې نه کېنې چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې خو ما هغه خبره وه چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې د هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شو نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول فکران غښتي دي نو ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو
ډېره مننه منګل صاحب
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي تاسو پیژنئ دي تاسو له علمي کارو سره بشنی لري خو بیا هم د نور روښانه کولو لپاره که تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 40 کال نه را په دې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم نو دغه زمونږ رسمي یو مکلفیتي ده
کراسو دیتا چه تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي د نظم برخه کې کوي کپدې رڼا وچو
د نظم برخه کې خو یو څه وخت بغا ابتدا کې څه شعرونه بم لیکل هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړو خو بیا ورسته ورسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې او بیا بالاخره هغه نثري آزاد لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې
کوي. تاسو په خپله خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر هم لیکه لغه وروسته بیا شعر د پرېښود یوازې نثر ته دې مخه کړه علت یې څه و ولې
علت دا و چې کېدای شي ماته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه وي د نورو خلقو شعر البته ماته به ډېر ښه ښکاره شوی
کله خپله تاسې شعر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه وه ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنې داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي نشي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي بیا هم د شعر وایي تاسو هغه کسانو ته څه وایه د داسې یو چا په صفت چې خپل هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیښې کوي خو هغسې نشي کولی دا شعر هم په دوه قسمه دی نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده یو د احمد شاعري ده دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده دا دومره خوند او لطافت او او دغه پکې نه وي او یو د احمد شاعري ده احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي یو درد سړي ته پیدا کیږي اوس وګوره ته ملنګ جان یو بې سواده سړی و لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره یو احساس یې لره څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي واقعا یو احساس پکې دی یو درد پکې دی خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره هم دغه کوي یو ښه پیغام لري یو ښه خوند پکې دی یو ښه رنګ پکې دی خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده د اورد شاعري ده هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي نو زما غوښتنه هم د ته نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي خیر دی یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکي او هغه سړي دغه کې اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې د چا شعر چې هغه ډېر اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې او یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېر خوښوي بی وی او بی وی او بی وی او مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نه وی ویلې
تاسو ویل چې شعر یو آماد ده که نه یو خدای الهام ده که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل شعر ویل په مشق تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدای استعداد دی تاسو په نظر به دا خبره څه وي
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دی دیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې ډېر مطالعه به کې د شعرونه به لولې د خلکو دیوانونه به لولې چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه هم یو څه څڅېږي مشق تمرین رول هم مهم دی یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې البته د خپل مسلک په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی یو کال کیږي چې دغه تیره یو پروژه وه هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د طرفې دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فعل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله دغه دی چاپ شوله بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د طرفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج وو په کوم لیک دودونه باندې آریانی ژبې ثبتېدلې همدغه سې په مجموع کې خط و کتابت تاریخچه په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ هغه د ترفیع لپاره یې کوئ او له بلې خوا دا یې تاسې دنده ده باید دا ولیکئ تحقیق وکړئ او یوه علمي پروژه تهیه کړئ د دې په خوا کې مثلا خپل تلیکل لري په کوم کتاب باندې کار کوي شخصي
یونی مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبوني مسائل دي مثلا د ګنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 80 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د ناوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه دا سره هم چاپ شوی دی. د دې نه اخواته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربې معلم د ریاست واضح تدریسي کتابونه و، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیرې مشهورې او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسې دراوړو.
زرپانه د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما پتیمه کې یو ډله خلک اوسیدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالداری بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندر یا اندرا هم اوسیدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی وو. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړې عقیدې قایل وو او کله به چې د دوی میوهدارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خود وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی له دیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو له دیدنه بې برخې شو. کته هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکه نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایي په سترګه کتلی وو، دی هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندې ترمنز د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او د غشخړو د دغې سیمې خلک سخت نه آرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنز سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاو یې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له د یې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې یې سرونه کیښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا راماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دغو دریو واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی ناس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروښاد استاد ژوند ته تم کیږو.
ادب جام
تیرونی د کابل پوهنتون وتلې استاد پوهاند کاندید اکیډمیسن میر حسین شاه د 15 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو په هانتون کې هم لوړې زکړې سرته رسولې وي. نو موري د څه د پاسه 15 کلونو پر لپسې دندې پترس کې په زورګونه ځوانان وروزل او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل په هانتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمیر علمی، څېړنیز او تالیفي اثار چې لزګونو ترسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان و انگلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیه او نور په لزګونه اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپل کارونو په اړه ویلی وو.
بنامه درستری شکر بکویم، بنامه فاکولته ادبیات پښتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعدا و عهده وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا با عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنزه ادبیات هم با شاگردها رویه عالی داشت.
نموده استاد په 2000 کال د مې په میاشت کې د زړه د ناروغۍ لامل له هیواد بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د ده د خود سری او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چینجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بې کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواس دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دی، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دی. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبګار شو. راځي چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے ربا ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے ربا ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبا دا ګیرکړی نړۍ دربخې، وبا دا ګیرکړی نړۍ دربخې، ولاړ د ژوندون پورا بیړې
ځان سره زلمی کار د زلمو دے تپوس چې د غریبو څوک کوي کار دے